کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زفرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا متحده ایالاتونو په فرا ولایت کې د قصاص د حکم اجرا کېدو ته په غبرګونی کې ویلي دا کار د دې ښکارندوی کوي چې طالبان بیرته په خوانۍ تیاره زمانې ته ستانه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نایټ پرایس تېره شپه خبر اعلان وویل په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنې ویډیوګانې ښکته پورته کېږي چې ښایي طالبان د 1990 کلونو ناوړو کړنو ته ګرځېدلی دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پته او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل په ډاګه کوي. طالبانو بیا په فرا کې د قصاص د حکم ننګه کړې ویلي دي. تر ډېره دقت او د مشر ملا هیبت الله اخندزاده تر تایید وروسته عملي کړی دی. خو یو شمېر دیني او حقوقي پوهان ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د دغه ډول حکمونو تطبیق ته شرایط نه دي برابر. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویست ویلي د طالبانو د کورنۍ او نړیوال مشروعیت په دې پورې تړلی دی چې دوی له ښځو او نجونو سره څه ډول چلند کوي. هغلی ویست پرون وخته په یو له ټویټونو کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز ثبات هم له ښځو سره د طالبانو په چار چلند پورې اړه لري. نوموړي ویلي افغانستان کې د ده په ټوکو د خرابیدونکي بشري وضعیت په تړاو د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ پلاوي سره په اماراتو کې خبرې کړي دي. طالبانو د بشري وضعیت د اندېښنو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت وړ مورز ویلي و چې مشرتابه امریکایي استازي ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چاته ګواښ نه پیښیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبان لخوا د قصاص د حکم په غبرګون وایي ملګري ملتونه په هر ډول شرایطو کې په کلکه د اعدام د سزا مخالف دي. یوناما پرون وخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې فرا کې په عام حضور کې د یو کس له قصاصه خبر شوي او دغه بنسټ د طالبانو له چارواکو غوښتي چې د اعدام سزا د لغوې لپاره سملاسي لاس په کار شي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته لومړنی قصاص پرون د فرا په ولایت کې ترسره شو چې غبرګونونه یې راپارولې دي. په بیلاروس کې د پارلمان وکیلانو هغه لایحه تصویب کړه چې د لوی خیانت په بدل کې چارواکو او پوځي پرسونل ته د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. دا لایحه داسې مهال تصویبیږي چې اندېښنې شته روسیه ښایي د بیلاروس له پوځ سره یو ځای د بیلاروس له قلمرو څخه پر اوکراین ته حملې وکړي. په دې لایحه کې چې لومړی د ډسمبر په 1 په پارلمان کې لوستل شوی وه، د بیلاروس د پوځ د بدنامولو هدف د ناسمو اطلاعاتو په بدل کې د جنایي تعقیب موضوع هم شامل ده. روسیه په فبروري میاشت کې پر اوکراین تر خپل غیر موجه یرغل وروسته دې ته ورته لانجمنه قانون په مارچ میاشت کې تصویب کړی و. او په هندوستان کې روان میلادي کال کې 900 کسان د تالندیا او برېښنا یا تګیر او لیدو په پیښو کې مړه شوي دي. د هند ځمکه پوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته په راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تالندۍ پیښې 111 برابره زیاتې شوي دي. ځینو ساینسپوهانو یو علت په نړۍ کې اقلیمي بدلون بللی دی. هند چې 1 میلیارد او 400 میلیونه وګړي لري، په تیره مارچ میاشت کې په دومره ګرمۍ کې و چې تیره پیړۍ پکې ساری نه و لیدل شوی. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته ته مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د طالبانو د حکومت مشروعیت د ښځو او نجونو د حقونو پر رعایت پورې تړلی دی. خو خبره ده چې په وخت کې امریکا څه غواړي؟
امریکا پر ټول توان سره په افغانستان کې استخباراتي حضور لري او استخباراتي اهداف تعقیبوي.
وړاندې خبرونه کې په دې اړه درته راپور او تحلیل لرو. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په لومړي ځل علني قصاص د یو شمېر هیوادوالو او نړیوالو سازمانونو او بنسټونو غبرګونونه راپارولې دي. د چې دا سازمانونه کوم دي وړاندې خبرونه کې درته وایم. په کندز کې خلک اقتصادي ستونزو اړ کړي دي چې پخوانیو حل لارو ته مخه کړي. دا چې کومې حل لارې دي؟
غاز قیمت دی دا اوس تندور ته راغلی یو تنور اخلم. تنورونه هم دومره به هوشته رسېدلی دي چې یو مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی.
نړیوالو مطبوعاتو ته به هم کتنه وکړو. ملتیا مغواړو.
تر
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاد ټوماس ټریټ ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره د افغان میرمنو او نجونو سره د هغوی په چارچلن پورې اړه لري. هغه لیست په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د حکومت د سرپرست له سرپرست وزیر سره لیدنې وروسته په څو بیلابیلو ټویټونو کې ویلي دي چې ملا یعقوب په مشرۍ له پلاوی سره په افغانستان کې د خرابیدونکو بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه بحثونه کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دونې د شپاړس میاشتې تیریږي او حکومت یې لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ ویلي د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره له افغان ښځو او نجونو سره د دوی په چلند پورې اړه لري. خغلی ویست په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د حکومت د دفاع د سرپرست وزیر په مشرۍ له پلاوی سره لیدنې وروسته ویلي چې له ملا یعقوب سره په لیدنه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وشو. ټوماس ویست په خپل ټویټر لیکلی، د افغانستان اقتصادي او اجتماعي ثبات او د طالبانو کورنۍ او نړیوال مشروعیت تر ډیره د افغانستان د میرمنو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې اړه لري. خغلی ویست دا سرګندونې داسې محل کوي چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د حکومت له لوري لګیدلي محدودیتونه په کور دننه او بهر پراخو غبرګونونو سره مخ دي. د نجونو پر مخ لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې په ډیری دولتي ادارو کې له کار راګرځول شوي، لرې واټن سفر له شرعي محرم پرته نشي کولی، حجاب پرې اجباري شوی او دغه شان ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او حمامونو ته پرتګې هم بندیز لګیدلی. د متحده ایالاتو ځانګړي استازي دا هم لیکلي چې د ملا یعقوب په مشرۍ له پلاوي سره د افغانستان په امنیتي وضعیت، د داعش وسلوالو په وړاندې د طالبانو د دوامدار هڅو، د سوداګرۍ د چاپیریال د خوالي او د روان بشري ناورین په وړاندې د نړیوالې ټولنې په هڅو هم بحث کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو پړه تر ډیره داعش وسلوالو منلې. په وروستۍ چاودنه کې چې د جلال آباد ښار په صرافي مارکیټ کې وشوه او داعش وسلوالوی مسؤلیت ومانه، یو تن وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټوماس ویسټ په خپل ټویټر دا هم لیکلي چې د ثبات په خاطر نیمایي نفوس باید له اقتصاد او د خپلو کورنیو د ملاتړ په هدف د مشارکت اجازه ولري. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې شپاړس میاشتې پوره کیږي، خو حکومت تر دې دمه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د ټامس ټویسټ د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې ادا کړی و چې امریکا د دوی د حکومت د مشروعیت په وړاندې لوی خنډ دی. که څه هم طالبانو ادا کړی چې د نړیوال مشروعیت لپاره ټول شرایط عملي کړي، خو د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړول او بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره مهم بللی. که څه هم طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه بللی، خو ښکاري چې نړیوالو ته دا ډول حکومت د منلو نه دی. د یادونې ده چې مخکې تر دې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا د ټوماس ویسټ سره د لیدنې په اړه ویلي و چې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب خغلی ویست ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې دا هم ویلي و چې نوموړي د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي غوښتي چې امریکا او نړۍ د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانستان لپاره د هغه هیواد ځانګړی استازی ټوماس ویسټ جاپان، هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي، د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ټویس ویلي و په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره د افغانو میرمنو او نجونو سره د هغوی په چلند پورې اړه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ټویس د خپل سفر په ترڅ کې بیا تیره ورځ له پخوانیو افغان او طالب چارواکو سره په اماراتو کې لیدلې دي، خو دغه لیدنې په اوسنیو شرایطو کې ګټورې دي کنه؟ زموږ همکار خاطر پردیس دی پښتنې او دی تور ته نورې پښتنې د سیاسي چارو له شرون کې اسمت قنی سره شریکې کړې دي.
که تاسو ممکن په بار بار دا اورېدلي، تاسو به اورېدلي دورو اورېدونکو به هم دا اورېدلي چې امریکا کله چې دلته پوځي حضور سره رانغاړلو دا خبره یې کوله چې موږ خپل پوځي حضور په استخباراتي حضور باندې بدلو. امریکا پر ټول توان سره په افغانستان کې استخباراتي حضور لري او استخباراتي اهداف تعقیبوي او د استخباراتي اهداف د تعقیب دا اوس هم استخباراتي ماموریت دی داول د پاکستان کې دغه شاوخوا څه تحرکات دي د امریکا د ډیپلوماټیکو استازو دغه هم فقط هغه استخباراتي فعالیتونو ته سیاسي رنگ ورکول دي ګنې زه په دې باندې باور یم چې امریکا په افغانستان کې اوس هم مسلطه ده او له چا سره چې دی ګوري هم د دوی استخباراتي مهري دي لکه په خوا ده.
بله قانی صاحب، په دغه لیدونو کې په ځانګړي ډول د طالب چارواکو سره د امریکایي چارواکو لیدل دیو ته تاسو په څه نظر ګورئ؟ په اوسنیو حالاتو کې دغه لید کاته څه معنی درلودلی شي؟
زه ګورم طالبان موږ له طالبانو سره ما مواجه کوي ځکه چې په داخلي افغانستان کې طالبان پرته له پاکستان او امریکا څخه هیڅ شی هم نه دي. د دې چې څه دغه لري کنه مریدان چې څه دغه دی خو د پیر په زور باندې دی او پیر په دې منطقه کې شته چې خپله امریکا ده. زمږ هله دا چې امریکا له افغانستان له خلکو څخه نور رحم ور باندې کوي. هر څه درد چې د افغانستان خلکو ته رسیږي د امریکا له لاسه رسیږي. هر تکلیف چې د افغانستان خلکو ته رسیږي د امریکا د سیاستونو په وجه ورته رسیږي. هر فاجعه چې په افغانستان کې راځي علت دغه امریکا ده، په اصطلاح سبب امریکا ده. امریکا کولی شي په افغانستان کې یو جوړجاړی هم راولي. امریکا کولی شي د افغانستان خلک په خپلو افغاني محورونو باندې داسې سر راټول کړي چې د امریکا څخه پرته دلته یو داسې حکومت چې له افغانستان څخه نمایندګي وکړي، د افغانستان نمایندګي په نړیواله ټولنه کې وکړي، په نړۍ کې وکړي، او موږ وکولای شو له ګاونډیو سره مارام ژوند وکړو.
قانی صاحب، تاسو ورته یادونه وکړله، نو په دې اساس باندې ستاسو هغه اخیستنه څه شی ده؟ آیا دغه ډول ناستو ته امیدوار کیدل یا دا چې هیله مندي خودل به په اوسنیو حالاتو کې ستاسو په نظر څنګه وي؟
امریکا وغواړي چې افغانستان باثباته شي، موږ ډېر صدق کړو. یعنې د افغانستان خلک په خپله د دې صلاحیت، د دې استعداد، د دې واک، د دې اراده لري چې په خپله خاوره کې په خپل مسایل په خپله حل کړي او د پردیو مداخلاتو څخه پرته. خو ولې تر اوسه پورې چې کوم مداخلات کېږي هم د امریکا لخوا تشویق شوي دي او پاکستان به هیڅ کله د افغانستان په مسله کې شل کاله مداخله نه وای کړې که امریکا نه وای بودی.
د سیاسي چارو شړونکی عصمت قانع و چې خاطر پردیس سره یې د تمیز په سفر خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واورئ. د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 13.85 او 15.40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا په امده افغانستاني وی مسلې ته تم شو. یوه غیر دولتي بنسټ ویلي تر اوسه یې د پخوانیو سرتیرو له ځواندي 2000 کورنیو سره بیلابیل مرستي کړې دي. دغه مرستي چې د نقدو پیسو او یا هم ضروري خوراکي توکو په بڼه د وجل شو او ټپي شو سرتیرو کورنیو ته ورکول کیږي، تر ډیره په بهر کې د مشت افغانان لخوا برابرې شوې دي. په افغانستان کې پاتې پخواني پوځیان وایي له هم د بيوسلې د طالبان لخوا د نیولو شکنجې کېدو او لا درک کېدو لستونځ سره مخامخ دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي توانېدلې څه باندې 16 میاشتې کې په افغانستان کې د زرګونو پخوانیو پوځیانو کورنیو ته عاجلې مرستې ورسوي. د دې مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ ازادي راډیو ته وویل دوی دغه مرستې تر ډیره له بهر میشتو افغانانو ټولې کړې دي.
تقریبا 9.2 میلیون افغانیو په لګښت د 2100 کورنیو شاوخوا په 22 ولایتو کې مرسته مرسته کړې ده. دا مرستې د هغه با احساس افغانانو الخصوص زمونږ د افغانان چې په خارج کې میشتي د اپلیفت زمونږ یو نږدې او با احساس افغانانو د همکار موسسې لخوا مونږ سره د مرستې شوې دي او دا مرستې مونږ په 22 ولایتو کې دغه متضررو کورنیو ته رسولې دي.
د وجل سویو او ټپی سویو پخوانیو پوځیانو هرې کورنۍ ته د مرستو په دغو کڅوړو کې خوراکي توکي، ژمني توکي، دارو درمل، نقدي پیسې او نور ضروري مواد شامل دي. خو هغه پوزیان چې د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته له دندو شړل سوي وای له سختو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه پخوانی پوزی نه غواړي په امنیتي ملحوظاتو نوم یې په دې راپور کې یاد سي.
پخوانی نظامیان چې کوم وو اوس خواران کراچوانی کوي، بیخي وضع خراب ده. څوک ته خنیت نه کوي، وهل کیږي، زندانونو ته ځي، یو بد حالات سره مخامخ دي. الله پاک دې رحم وکړي.
ځینې پخوانی پوځیان وایي د طالبانو له عمومي عفوې سره سره نیول کیږي، شکنجه کیږي او زندانونو ته اچول کیږي. د دې ترڅنګ ځینې پوځیان تر لا درکې وروسته وجل سوي هم دي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ وایي دوی هڅه کړې چې د پخوانیو پوځیانو د ځورونې په مخنیوي کې هم مرسته وکړي.
په تیرو شپږو میاشتو کې هغه کورنۍ چې متاسفانه د هغوی د تیر نظام سرتیری نیول شوي وو یا شکنجه شوي وو یا پر بعضو ټولنیز مشکلاتو او یا د سوې تفاهم له وجې بندي شوي وو، په هغې برخه کې هم خپل هلې ځلې کړې دي او زیات لاسته راوړنې درلودلې.
د بشري حقوقو د څار سازمان د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې ویلي و چې د طالبانو لخوا د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ځینو چارواکو او امنیتي ځواکونو د اعدام او لا درکه کولو ځینې پیښې مستند کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو داسې اسناد او شواهد له دوی سره نسته چې وښيي پخواني پوځیان یا پخواني سرتیری دي د طالبانو لخوا وژل سوي یا ځورول سوي وي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي د 2021 میلادي کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړی چې له تازه سیاسي تحولاتو وروسته هم په افغانستان کې فعالیت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په لومړي ځل علني قصاص د یو شمېر هېوادوالو او نړیوالو سازمانونو بنسټونو غبرګونونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او یو شمېر هېوادونو په دې اړه اندېښنه ښودلې او د عمل یې له انساني کراماتو لرې بللې دي. طالبانو د لومړي ځل لپاره د چهارشنبې په ورځ علني قصاص د فراه ولایت په لوبغاړي کې تر سره کړ. همدا شیباز موږ همکار مرسلین ارسلا سره په سټډیو کې لایف دی. ستړي مشه په خیر اغلی کده دې موضوع جزئیات وای.
مننه. په فراه ولایت کې په مزر کې د طالبانو لخوا د علني قصاص تر سره کېدو وروسته د دوی د عمل د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو او بنسټونو لخوا غندل شوی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د قصاص د حدودو د عملي کولو په تاړو خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان ویان استیفاني تریمبلی په دې اړه ویلي، موږ د اعدام د مجازاتو د درولو لپاره خپل غږ پورته کوو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې مرستیال هم ویلي چې د اعدام د حکم هر ډول عملي کول له ژونده له حق سرغړونه ده او په عام مازر کې عملي کول انساني کرامت سپکاوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونامه هم د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د تطبیق موضوع ته غبرګون ښودلی او ویلي دي د ملګرو ملتونو سازمان په هر ډول شرایطو کې د اعدام له مجازاتو سره شدید مخالفت لري. یونما تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په فراه ولایت کې په عام محضر کې د یو سړي د اعدام خبر شوی او طالبانو او له طالبانو چارواکو غوښتي چې د اعدام د مجازاتو د لغوه کولو لپاره فوري اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو په فراه ولایت کې د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د عملي کېدو په اړه ویلي د تیر تیارې د تدغې ډلې ستنېدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس تیر ورځ خبري اعلان تو ویل دا ورځ په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنې ویډیوګانې خپرېږي او دا ښیي چې طالبان د 1990 کلونو بدرنګ ته بیت استنیږي. فرانسې ویلی چې په هر ځای او هر شرایطو کې د اعدام د حکم مخالف دي، که څه هم طالبانو تازه د دې راپورونو په اړه غبرګونونه نه دي ښودلي، خو دوی مخکې په عام محضر کې د درو وهلو په اړه د نړیوالو غبرګونونو په تاړه ویلي وو چې د اسلام ته سپکاوی دی. تازه د طالبانو تر حاکمیت لاندې د رسنیو مرکز رئیس انعام الله سمنګانی بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې د قصاص حد جاری کول په اسلام کې د تغییر نه وړ اصل دی، او زیاته کړې ده چې د عدالت او ټولنیز امنیت په برخه کې یو ګټور ګام دی. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې په بخښنې سره په فراه ولایت کې د قصاص د حکم تر عملي کېدو وروسته د طالبانو وین زبی الله مجاهد د اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې نن په یو قاتل د په قصاص محکوم شو. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی ول چې هغه څوک چې دا حکم پرې تطبیق شوی د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکو چې 15 کاله مخکې یو کس په چاقو وژلی وو. په اعلامیه کې دا راغلی و چې یاد شخص په خپل جرم اعتراف کړی، خو دا نو ویل شوی چې تر کوم شرایطو لاندې اعتراف کړی دی. بلې جانی،
ډېر مننه. کور مودان مرسلین ارسلاو چې د په فراه ولایت کې نومړي قصاص ته د خبرګونونو په اړه جزئیات راکول.
لا خبرونو ور اخوا
وسم نړیواله مطبوعاتو ته کتن لرو.
یو ایس نیوز خبرونه لیکلی چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې آی او سی د سشنبه په ورځ پر افغانستان واکمنو طالبانو ته خبرداري ورکړ چې د شوزو او ځوانو نجونو سپورت ته د خوندې لاسرسي اجازه ورکول د 2024م پاریس په لوبو کې د دې هیواد د استازیتوب لپاره یو شرط دی. وروسته راغلی چې په افغانستان کې د شوزو سپورت د 2021م کال په اگست میاشت کې د طالبانو له یو ځل بیا واک ته رسیدو راهیسې ځپل شوی دی. مقاله یادونه کوي چې د آی او سی اجرایوي بورد پر افغان شوزو د محدودیتونو په اړه جدي اندیښنه څرګنده کړه او دا محدودیتونه په کلکه وغندل. په مقاله کې د یاد بورد له قوله راغلی چې د افغانستان په استازیتوب باید شزینه ورزشکارانی شامل وي چې په افغانستان کې د ننه او لدی هیواد د باندې اوسي، او همدارس شزی باید په حکومت او ادارو کې خپل استازیتوب وکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان د دوشنبه په ورځ له آی او سی غوښتي و چې په افغانستان کې تر هغه وخت پورې د سپورت چاري وزنډوي چې شوزو او نجونو ته په ورزش کې د ونډه اخیستلو حق نه وي ورکړل شوی. نیوز ماکس خبرونه لیکلي د امریکا په استازو جرګه کې جمهور غوښتونکي په پام کې لري چې راتلونکي میاشت په دې اړه څېړنې پیل کړي چې د بایدن ادارې له افغانستانه د وتلو بهیر څه ډول پر مخ وړي. د استازو جرګې د څار کمیټې لوړپوړي غړي جیمز کامر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې په رسمي توګه له یو شمیر ادارو اسناد غوښتي دي. په مقاله کې راغلی چې کامر یو داخلي یادښت لیکلی چې د بایدن اداره په غیر قانوني خنډ رامنځته کولو تورنه کړي، او دا وروسته له هغه چې له رسمي څارونکو یې نوي مواد ترلاسه کړي چې د افغانستان د بیا رغونې څارنه کوي. وروسته یادونه سوي چې راپورونه وایي جمهور غوښتونکي غواړي د نورو احتمالي پلانونو ترڅنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان او ارتباط په اړه له ملي امنیت شورا او بهرنیو چارو وزارتونو هم واوري. همداراز په مقاله کې لولو چې جمهور غوښتونکي په دې اړه معلومات غواړي چې ولې هوایي ملاتړ مخکې تر دې قاته سو چې ټول امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي وای. ایسترن آی خبرونه په برتانیا کې د افغانانو د مشتکېدو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي له هغه راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، یوازې څلور افغانان په برتانیا کې په بشپړ توګه مشتکړای شوی دي. د مقالې د لیکوال په وینا دا شمیر څرګندوي چې د افغان اتباعو د بیا مشتکولو پروګرام یا ACRS په خپل کار کې شاته پاتې دی، چې په برتانیا کې په لومړیو 15 کلونو کې د 5000 په ګډون یې په ټوله کې د 6000 افغانانو د مشتکولو پلان درلود. مقالې د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له قوله لیکلي چې شاوخوا 6314 کډوالو ته چې له مخکې په برتانیا کې دي د ناڅرګندې مودې لپاره په برتانیا کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. شاوخوا 6000 افغانانو ته ویزې ورکړل شوې چې هدف یې د هغو کسانو ملاتړ دی چې د برتانیا له نظامیانو او هغوی له کورنیو سره کار کړی وي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو راپور ته هم اشاره شوې چې وایي د تیر کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د لویدیځو ځواکونو په بحراني توګه له وتلو راهیسې په دې هیواد کې په انتقامي بریدونو کې لږ تر لږه 160 افغانان وژل شوي دي.
اوس په کندز ته ورشو. په کندز کې یو شمېر تنور جوړوونکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د تنور جوړونې کسب وده کړې ده. د کولالانو د خبرو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې د تنور جوړونې کابو لس کارخونې فعالیت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې یو شمېر کولالان وایي د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې پر اقتصادي او بیکاری ستونزو سربیره د ګازو نرخ هم لوړ شوی او له امله د خټینو تندرونو بازار تود شوی او زیات شمېر خلک بیرته په خپلو کورونو کې تندرونه کینوي. درې شپېته کلن محمد اسماعیل چې له 50 کلونو راهیسې د کندز ښار امام صاحب بندر کې د تندور جوړونې کارخونه لري، هغه د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل.
از ما کس قرارداتی زیاد داریم، ما تندور به مردم میتیم.
موږ ډیر قراردادیان لرو، هر ورځ شل تنورونه جوړو. پخوا زیات شمېر کورنۍ له بازاره ډوډۍ رانیولې او یې د برقي او غازی داشونو په وسیله په کور کې ډوډۍ پخولې، خو په دې وروستیو کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله خلکو بیرته خټینو تنورونو ته مخه کړې ده او زمونږ کاروبار هم مخ شوی دی.
ډیر شکلن محمد صابر چې په کندز ښار کې د کلالۍ دکان لري، هغه وای دغه کسب ورته ل خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
روزانه مو 20 دانه تولید داریم. اینجا بیشتر از
دا تنورونه موږ په لاس جوړو او هر ورځ شل تنورونه جوړو. له موږ سره هر ډول تنورونه موجود دي. د کندوز پر خار ولسوالیو سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم دلته خلک راځي له موږ څخه تنورونه وړي.
کلالان وای وس محل یو تنور لا 900 نیول تر 1500 افغانوی پورې قیمت لري. شرف الدین ران چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د تندور رانیولو په خاطر راغلی، هغه وای په بازار کې د تیارو ډوډۍ او د ګازو بیې لوړېدو اړ کړی چې تندور واخلي.
موږ ورور وګاله یو مشکل دغه دی چې ګاز قیمت دی. دا اوس تندور ته راغلی یم او تنور اخلم. تنورونه هم دومره بهاو شته رسیدل دي چې او مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی او د ګاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې به سم مړی نه ورکوي او د نانبایانو ډوډۍ یوه دانه مخکې 5 روپۍ اوس 15 روپۍ یوه دانه 10 روپۍ یوه دانه ده. کنه تنور یو سم کور تلته د تنار ډوډۍ پخه کمه.
د کندز ښار یو اوسیدونکی نقیب الله وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تنارې کې پخه شوي وي له ښه خوند او کیفیت څخه برخمنه وي.
ګاز قیمت دی وروره، دا ګاز موږ ته باید چې ارزانه شي. موږ ګاز سره مشکل کوي، بس موږ ته دا په کار دی تنور. وای ولې نه سنتي شاید دا موږ ته ضرورت دپاره ده، موږ دغه نه ډوډۍ خورو.
کلالي په افغانستان کې ډېر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی ان د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. د یادولو وړ ده چې دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډیره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندونو پر مهال پیدا شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
غورورا موږ یوازې ازادي راډیو دا چې موږ د اغو خبرونه اورو او اغونه ګټه لاسته راوړو. نور هیڅ نه دی راپاتې. هله کوم موږ ته د خدمات به ته زر تر زره فعال کړئ. موږ بې وسه یاستو، فقط د موبایل د لارې راډیو رانیسو. ریډیو وسنه لرو چې همدارنګه په منځنۍ اوڅپو او یا د کیلو هرټز طریقه را دورونیسو. یوازې د غدي موبایل د چې موږ د هغې له طریقه را دورانیسو. هیله کوو موږ ته بېرته دغه خدمات فعال کړئ.
علیکم. زما دغه پیغام دی چې دغه مولي یعقوب صاحب ته ورسیږي چې په داسې اګزو دي د افغانستان ګرد مردار کوي. څوک خپل پزه نسي پاکولی دا شیانې د ولایاتو د ولسوالۍ تر ودانۍ رسېدلی یا ولسوالۍ یا والۍ. نو ته دغه کار وکړه. دا خلک چې د دغه لایقان نه دي وړې نه دي، دا ځنیسته که د دې شیانو.
زه عبدالجبار عادل د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ د پامیر د کلي سره ستاسو سره د ټلیفون په کار شوی یم او د ازادۍ راډیو د کارکنانو څخه مداهله ده چې د اف ایم موجې بیرته راپاله کې زموږ په ځای کې ای ایم کار نه کوي. نو دا اف ایم چې وو هغه ښه وو. نور خو نو ازادۍ راډیو د ژوند اغیزې مو شوی ورسره د ژوند په چارو به خبرېدلو په حالاتو باندې نور څه موږ نه لرو د دوی څخه او دا څه منفي اړخونه چې دي چې خلک یې بیانوي هغه به ډېر کم وي نو هیله ده چې هغه هم اصلاح شي.
د خبرونې دویمه نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته نور بسې پروګرام لرو چې ملالۍ جانه همدا شېبه په سټوډیو کې ده، خو تر هغې وړاندې